द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو سهار من یک مره دا د وایس اف امریکا جبه ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2018 د مئی د میاشتې 15 نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 15 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د مئی د میاشتې 14 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د جبه ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونې پیل کوو او د نیم ساعت خبرې خبرونې لپاره زه ستاسو کوربه یم نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د امریکا د صدر په توګه خپل وړومبی سرکاري سفر به سعودي عربستان ته کوي. هغه وویل سعودي عرب د اسلام د مقدسو مقاماتو محافظ دی او هلته به د اسلامي هیوادونو سره د تندروۍ، ترهګرۍ او تشدد په ضد د اتحاد نوی بنیاد ږدي.
سعودي عربیه از د کسټوډین اف د ټو هولیست سایټس ان اسلام اند ات از دیر that we will begin to construct a new foundation of cooperation and support.
د امریکا د استازو شورا په څلورو رایو سره د صدر براک اوباما د وخت د روغتیايي شګړتیا په قانون کې بدلونونه منځور کړي. دغه قانون د صدر ترامپ لپاره لومړی مهمه بریا ګڼل کیږي. او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره د روغې جوړې په ترڅ کې شل کاله وروسته کابل ته رسېدلی. په صدارتي ماڼۍ کې د نوموړي تود هرکلی پروند وسو او ټاکل سوی چې نن به په غازي لوبغالي کې ولسي غونډې ته وینا کوي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ یو ناڅاپي اعلان کې ویلي له هیواد څخه به هر خپل لومړی سفر به سعودي عربستان ته کوي، چیرې چې به نوموړی د یو شمېر اسلامي هیوادونو د سرمشرانو په غونډه کې ګډون کوي. دې غونډه کې به په اسلام کې د تندرو فکر د مخنیوي په اړه غور کیږي. ټاکل سوی چې صدر ټرمپ به خپل سفر هم دې میاشت وکړي. له سعودي عربستان څخه وروسته به امریکایي صدر اسرائیل او بیا د عیسویانو د مذهبي مشر په فرانسیس سره د ملاقات لپاره وټیکن ته ځي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ د استازو له شورا څخه د ریپبلیکن ګوند جوړ سوی روغتیایي قانون له منظوري وروسته ویلي د روغتیا په اړه د پخواني صدر اوباما قانون په اصولي توګه اوس ختم سوی دی. صدر ټرمپ د قانون سازی په هکله د خپلې لومړۍ لوی بریا خوشحالۍ په سپینه ماڼۍ کې لمانځلې. په دې مهال د ریپبلیکن ګوند هغه پارلماني غړي هم موجود وو چې د قانون په حق کې رای ورکړې وه. د امریکن هیلت کیر په نوم دغه قانون د استازو په شورا کې د 213 رایو په مقابل کې د په 211 رایو سره منظور سو. صدر ټرمپ وروسته نیویارک ته روان سو، چیرې چې به هغه د استرالیا د وزیر اعظم ملکم ټرنبول سره لیدکاته کوي. په افغانستان کې د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د پنځشنبه پر ورځ کابل ته رسېدلی او صدارتي ماڼۍ کې یې د صدر اشرف غنی، لوړپوړو حکومتي چارواکو، سیاسي مشرانو او د سفارتونو له استازو سره په یو غونډه کې ګډون وکړ. ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره د روغې جوړې وروسته په لومړي ځل د هغه هیواد سرشار ته رسېدلی. صدر اشرف غنی او نورو چارواکو د هغه خورا تود هرکلی کړی. صدر غنی وویل افغانان سولې ته اړتیا لري او دی به خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. ګلبدین حکمتیار وویل هغه د افغانستان اساسي قانون مني او یو ټینګ حکومت غواړي. د حزب اسلامي مشر به نن د جمعې پر ورځ کابل کې په غازي لوبغالي کې ولسي غونډې ته وینا کوي. د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه پر ورځ د امریکا د استازو د شورا له مشر یا سپیکر پال راین سره له ملاقات وروسته ویلي چې پال راین د اسلام دین ته د تندروۍ د سرچینې په توګه نه ګوري. وایس اف امریکا سره د خبرو په مهال رټنو مرسودی ویلی سپیکر راین پال د ملاقات په وخت ډیر ټینګ پیغام ورکړی چې د تندروی او ترهګرۍ په مخنیوي کې دوی اسلام دشمن نه ګڼي، بلکې د فکر خبره کوي او دا فکر هر څوک خپلولی سي. د اسلام او تندروی ترمنځ څه اړیکه د ده په وینا نسته. د ایشیا د آرام سمندرګي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي شمالي کوریا باید د ملګري ملتونو په هغه قراردادونو باندې عمل وکړي چې غواړي شمالي کوریا د لخپلو اټومي وسلو څخه لاس په سر سي. دغه وزیران د پنځشنبه پر ورځ د آسیان هیوادونو د ځانګړي غونډې لپاره په واشنگټن کې وو چې کوربه یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وو. ټیلرسن او د ټرمپ انتظامیه هڅه کوي چې د شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو لپاره د آسیایي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کترمن اوریدونکو سهارنی خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښیسته او اوس مهم پام را ګرځوري پوټونو ولوري ته چې لومړی راپور دی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ یو ناڅاپي اعلان کې ویلي له هیواد څخه بهر خپل لومړی سفر به سعودي عربستان ته کوي چیرې چې بنو موړی د یو شمیر اسلامي هیوادونو د سرمشرانو په غونډه کې ګډون کوي. د غونډه کې به په اسلام کې د توندرو فکر د مخنیوي په اړه غور کیږي. چکل سوی صدر ترامپ خپل سفر هم د میاشت وکی. په دې باب نور تفصیل راکوي زموږ همکار صدقه جان.
د وایټ هاوس په روز ګارډن ګلاب باغیچه کې د نېشنل ډے اف پریر یادادوا د قومي ورس په مناسبت د عیسائی او يهودي مذهبي مشرانو غونډې ته تقریر کې ډونالد ترامپ ویل د صدر په حیث د هیواد نه بهر خپل وړمبې سرکاري سفر به سعودي عرب ته کوي.
ټالرنس از د کورنرسټون اف پیس. And that is why I am proud to make a major and historic announcement this morning and to share with you that my first foreign trip as president of the United States will be to Saudi Arabia,
so
then Israel,
Trump
and
برداشت
then
امن د بنیاد تیګه. نو ځکه زه نن سهار په دې لوی او تاریخي اعلان کولو فخر محسوسوم او تاسو سره دا خبره شریکوم چې د امریکای د صدر په توګه زما وړمبې خارجي سفر به سعودي عرب ته وي، بیا اسرائیل او بیا روم ته. د عیسائی مذهب تر ټولو لوی مشر پاپ فرانسیس په روم کې میشته دی. صدر ترامپ ویل سعودي عرب ته د دورې مقصد توندروي خلاف د اسلامي نړۍ سره د همکارۍ نوي شروعات کول دي چې دا رنګ د ترګرۍ مخه ونیولی شي او د مسلمانانو د نوي کول دپاره په خپلو هیوادونو کې منصفانه او پرومید آینده برابر کړی شي.
سعودي عربیا از د کسټوډین اف د ټو هولیست سایټس ان اسلام. And it is there that we will begin to construct a new foundation of cooperation and support with our Muslim allies to
صدر ترامپ
وای
سعودي عرب د اسلام د دوه مقدس ترین مقامات محافظ دي او هم دلته به موږ د توندروي ترګرۍ او د تشدد مخه نیولو لپاره د خپلو مسلمان اتحادیانو سره د همکارۍ او د ملاتړ د نوي بنیادونو د جوړولو شروعات کوو. په وایټ هاوس کې د صدر ترامپ پیشرو باراک اوباما هم د صدارت په وړمبو ورځو کې د اسلامي نړۍ سره د امریکای د تعلقاتو بهتر کولو او د توندروي پر ضد د اسلامي هیوادونو حمایت ترلاسه کولو په خاطر په کال 2009 کې د مصر په لازر یونیورسيټي کې یو اهم تقریر کړی و. په دغه تقریر کې باراک اوباما اسلامي نړۍ ته د دې خبرې باور ورکولو کوشش وکړو چې امریکا د اسلام سره نه بلکې د توندروي او د ترګرۍ خلاف په جنگ کې شکیل ده. هغه هم د همکارۍ او د ملګرتیا خبره کوله او صدر ترامپ هم د توندروي خلاف کوششونو کې د اسلامي نړۍ سره د همکارۍ او په شریکه د کار خبره وکړه.
Our task is not to dictate to others how to live, but to build a coalition of friends and partners who share the goal.
صدر ترامپ وایي زموږ کار دا نه دی چې چاته دائم لا ورکړو چې ژوند به سرنګ تیروي، بلکې زموږ کار د ملګرو او د همکارانو یو اتحاد جوړول دي چې په جنگ ځپلي منځني ختیځ کې د ترګرۍ د ختمولو او د امن اومان راوستلو شریک هدف لري. د دوه تقریبا خپل وینا کې صدر ترامپ وویل په امریکا کې د نننب چا سره د مذهب په بنیاد د تعصب کې دوه اجازه ورنکړي.
We will not allow people of faith to be targeted, bullied or silenced anymore.
صدر ترامپ وايي اوس به هیڅوک پرې نګدي چې بل څوک د عقیدې په بنیاد په هدف کړي، ویروي او یې خاموش کړي. صدر ترامپ په خارجي کچه د اسلامي نړۍ سره د همکارۍ او د ملګرتیا خبره کوي. خو د هیواد دننه د هغه د ځنې اقداماتو په نتیجه کې ځنې امریکایي مسلمانان د هغه نه ډېر خوشاله نخکاري. هغه د مسلمانانو د اکثریت د شپږو هیوادونو نه امریکې ته د خلکو په راتګ د عارضي پابندۍ اعلان کړی دی. که څه هم عدالت د ډونالد ترامپ په دغه اعلان عملداري ځنډولې ده، خو د مسلمانانو ټولنې او د دغه اقدام نور مخالفین وایي دینه د مذهبي تعصب بوی راځي. د ډونالد ترامپ د صدارت په چوکۍ د کیناسو ورستو ګڼ شمېر اسلامي مرکزونو او جماعتونو ویلي د مذهب په بنیاد د حملو ښکار شوي دي. همدغه رنګ د امریکې په مختلفو ریاستونو کې د یهودیانو پادیرو کې د قبرونو قطبې په بې حرمتۍ ماتې کړې شوې دي او د یهودیانو ځینو سکولونو ته د حملو دړکې ورکړې شوې دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو د سهارنی خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د پنځشنبه پر ورځ د استازو له شورا څخه د ریپبلیکن ګوند جوړ سوی روغتیایي قانون له منظوري وروسته ویلي د روغتیا په اړه د پخواني صدر اوباما قانون په اصولي توګه اوس ختم سوی دی. صدر ترامپ د قانون سازی په حق د خپل لومړی لوی بریا خوشحالی په سپینه ماڼۍ کې لمانځلی. په دې باب نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې زاهد خټک.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي د صحی پاملرنې موجوده قانون مړ شوی. دغه قانون ته اوباما کیر په عامه اصطلاح کې ویل کیږي چې صدر باراک اوباما منظوري ورکړی وه. صدر ترامپ دا اعلان په داسې حال کړی چې ترې وړاندې زیارت په ورځ د امریکا نمایندګانو جرګې د ډیرو لږو رایو برتری سره دغه قانون کې د بدلونونو منظوري ورکړي. صدر ترامپ د قانون جوړولو په حق لا خپل لومړی غټې کامیابی د وایټ هاوس روز ګارډن نومې چمن کې سره د هغه ریپبلیکن ګوند غړو لمانځلي چې دغه قانون کې بدلون لپاره یې رای ورکړي. صدر ترامپ دغه ریپبلیکن ګوند غړو ته ویلي دوی دا هر څه ملک لپاره کوي د پارټۍ لپاره نه. د ویلي خپلې صحی پاملرنې منصوبې په حق لا ډیر څه ویل غواړي او وایي دا ډیر په مهارت جوړه شوې. صدر ترامپ زیاته کړي باوري دی سینټ به هم دا پاس کړي او وایي اوباما کیر تباهي ده. د صحی پاملرنې نوی قانون د 213 رایو په مقابل 211 رایو سره د نمایندګانو جرګې پاس کړې. د ډیموکراټک ګوند هر غړي یې مخالفت کړی او ورسره شل ریپبلیکن غړو هم دغه بل ته رای نه ده ورکړي. دا قانون په داسې حال پاس شوی چې نه خو د کانګرس د دواړو ګوندونو شریک د بجټ دفتر د دې جاج اغستې او نه د دې د خرڅ معلومات شوي. د پخوانی او نوي قانون ترمنځ غټ توفیر دا دی چې دواړو منصوبو کې اولنا بیماری لرونکو خلکو ته د بیمه ضمانت شته او کنه مهم ځای نیسي. اوباما کیر لاندې انشورنس یا بیمه کپنو باندې بندیز لګولې شوی و چې داسې خلکو ته بیمه ورکولو نه انکار نشي کولی. د نوي قانون تر مخه اوس به ریاستونه دا اختیار لري چې بیمه کپنو باندې دغه بندیز جاری وساتي او کنه. د صدر ترامپ د صحی پاملرنې قانون مخالفین وایي هغه خلک چې د خپل څه قصور پرته بیمار شوي وي نو هغوی به نشي کولی چې د صحی پاملرنې خرڅ برداشت کړي. نوي قانون تر مخه د اوباما کیر هغه ماده هم ختمه کړې شوې چې هر وګړي باندې د صحی پاملرنې بیمه غستل لازم ګرځولې شوي وو. د بیمه نه کولو په صورت کې ور باندې جرمانه ایښودلې شوې وه. صدر ترامپ خپل انتخابي کمپاین په مهال د صحی پاملرنې قانون بدلولو لوز ډیر مهم ګرځولی وو. د ویلي د صدر اوباما دغه قانون حکومت ته ډیر تاوان اړوي او پکې حکومتي مداخلت هم ډیر دی. نمایندګانو جرګه کې د ډیموکراتیک ګوند مشر نینسی پلوسی د ریپبلیکن پارټۍ لخوا دا نوی قانون یرونکې بللی او وایي دا دوه ځل مړېدو وروستو بیا راڅرګند شوی. میرمن پلوسی ویلي را روان انتخاباتو کې به ووټران د دې ځواب وایي. دا وایي خلکو ته به معلومه شي چې د هغوی نمایندګانو د دوی د تحفظ بنیادي مادي ختمی کړي. د صحی پاملرنې دا نوی قانون به اوس سینټ ته وړاندې کیږي چرته امکان دی ورته به ډیر مخالفت مخې ته راشي. د ریپبلیکن ګوند سره سینټ په 300 کې 250 څوکې دي او د نوي قانون لپاره امکان دی منځروا ریپبلیکن غړي حمایت څرګند نکړي.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلو کتر منور دم کوز مجدا وی پانی پته دا voanews.com/jiwa. او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د پنځشنبه پر ورځ کابل ته رسیدلی او صدارتي ماڼۍ کې یې د صدر اشرف غني لوړ پوړو حکومتي چارواکو سیاسي مشرانو او د سفارتونو له استازو سره په یو غونډه کې ګډون وکړ. ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره د روغې جوړې وروسته په لومړي ځل سرشار کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې نن د جمعې پر ورځ به د کابل په غازی لوبغالي کې ولسی غونډې ته وینا کوي. حکمل روان باندې نور تفصیل راکوي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د خپل پلاویانو په بدرګه له یو ستر کاروان سره کابل ته ورسید او په هر کې په یو ستر غونډه کې برخه واخیسته. د سولې بهیر سره د حزب اسلامي مشر دی او ځای کې دوه په هدف په هر کې د جوړې شوې غونډې پر مهال ښاغلی حکمتیار د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا له تود هرکلی سره مخامخ شو.
لمجاهد مرور حکمتیار صاحب او حزب اسلامی مننه کوم چې د سولې بلنې ته لبیک وایي او په بین الافغانی مذاکراتو را سره موافقه وکړه او د دغو مذاکراتو په کامیابی کې فعال او اساسی برخه واخیسته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه د افغانستان ولس سره د سولې د ټینګښت لپاره د زمینی برابرولو ژمنه کړې وه او نن یې په دې برخه کې یو ستر ګام پورته کړ او په هیواد کې د سرتسري سولې د تامین لپاره به په دې اړه خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم دې غونډې ته وینا وکړه. ویل چې د افغانستان اساسي قانون یې منلی او له افغان حکومت سره یې د دې لپاره سوله کړې چې په هیواد کې سوله او امنیت رامنځته شي.
وادو او بین المللی مؤسساتو هم مننه کوو چې نن د سولې تطبیق غواړي او پرون یې د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړ. نن زموږ په وړاندې تر ټولو مهمه او اساسي قضیه دا ده چې په هیواد کې روانه خونړۍ جګړه پای ته ورسېږي. په دې غونډې کې داسې شخصیتونه ته چې په جهاد کې برخه او په جنګ کې لیرتیا ډېر هیله ده اوس د سولې په تامین کې هم هغوی داسې ونډه واخلي چې مخکښ
ښاغلي حکمتیار طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او له هغوی نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې له جګړو لاس واخلي او د سولې او پرمختګ لپاره د افغاني مذاکراتو له لارې د ملي پخلاینې له بهیر سره یو ځای شي. نږدې شپږ میاشتې وړاندې د افغان حکومت اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه او له هغې وروسته حکمتیار د افغانستان په ختیځ لغمان ولایت کې د یوې پراخې غونډې پر مهال د رسنیو او د خپلو پلویانو په حضور کې راڅرګنده وروسته یې ننګرهار ته سفر وکړ. ننګرهار ته له سفر وروسته د ښاغلي حکمتیار د هرکلی لپاره د جمهور رئیس لومړی مرستیال سرور دنیش ورغی او کابل ته یې د راتګ بلنه ورکړه او نږدې شل کاله وروسته ښاغلی حکمتیار د خپلو پلویانو په بدرګه کابل ته رستون شو او ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د کابل په غزي لوبغالي کې خپلو پلویانو ته وینا وکړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو قدرمن اوریدونکو د افغانستان د حزب اسلامي د مشر و کابل ته تګ او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدلو په اړه تاسو د حکمل روان رپورټ واورېدی او اوس هم په دې اړه څېړونکي څه وایي. زموږ همکار نوشروان کلندر هم په دې اړه یو رپورټ تیار کړی دی چې پکې ځینې څېړونکي نظر لري. ګلبدین حکمتیار و افغانستان ته تګ د سولې له بهیر سره یو ځای کېدل به د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ په روغه جوړه کې هم یو مهم رول ولوبوي. نور تفصیل هم دې رپورټ کې.
د شوروي اتحاد په خلاف جګړه د نوي په لسیزه کې د جهادي ډلو ترمنځ افغانستان کې د واک لپاره د یو بل او د اولس ویني تویولو او د یولسم ستمبر د پیښو وروسته امریکا ته د يرغلګر نوم ورکولو وروسته د یوې بلې غټې جګړې پیل سره که افغان ملت ته په ملیونونو ځاني زیانونه اوریدلی. په دغه ټولو جګړو کې ګلبدین حکمتیار د یو غټ جنگ سالار په نوم خپل پیژندګلا پیدا کړي، خو د سلورو لسیزو راسې روانې د دې جګړې نه د ګلبدین حکمتیار په شاکېدلو فیصله او د هغه افغان حکومت سره روغه او سوله کول چې ورته به هم د اسلامي حزب لخوا د امریکا ګوډاګي حکومت ویل کېدو، خای چې جهادي او یاغي ډلې افغانستان کې نوره آرامي غواړي او د جنگ نه تنگ راغلي. د زیارت په ورځ په ارګ کې راجوړې شوې غونډه کې د ګلبدین حکمتیار لخوا طالبانو ته د جنگ لارې پرې خودلو اپیل هم دې خبرو ته تقویت ورکوي چې د افغانستان جنگ سالاران په اخلاص سره خپل وطن آبادول او جګړو ته د پای ټکی اخودل غواړي، لکه چې حکمتیار یې هم خپل وینا کې داسې ذکر کوي.
اقتدار کې د مشارکت لپاره نه راول، شرایط نه لرو، وزارتونه نه غواړو، که څوک شک کوي مایده دی ولوي.
د افغانستان یو سیاسي کارپو محمد آصف بکتاش هم هیلمن دی او وای د ګلبدین حکمتیار امن لارې خپلولو د سوکاله هیلې ډېرې کړې دي.
څنګه عملاً د څلور لسیز جنگ او بحران نه زده کړې ولرو؟ د څلور لسیز جنگ او بحران کې افغانان برنده نه و، بلکې د افغانانو دښمنان د افغانستان دښمنان برنده و. افغانان پرته د دینه چې بل ته سر لاسونه ورکړي، سره متحد سي، یو موټی سي او په ګډه مشترکه توګه دا جګړه د بحران پای ته ورسوي، بهرنۍ توطیې رد عقیم او خونسا کړي، زه فکر کوم بل لار وجود نه لري. ښاغلی حکمتیار خبره که څه زما په نظر ډېر زیات اهمیت لاره، هغه دا ده چې دوی ویل موږ په قدرت کې سهم نه غواړو، منګ وزارتونه نه غواړو بلکې منګ د افغانستان د حکومت څنګه د افغانستان دولت څنګه په افغانستان کې سولې امن او ثبات تضمین لپاره هلې ځلې کوو دا یو مثبت ګام ده پرته دینه د قدرت غوښتنه د افغانستان حکومت جګړه ته روان ده دا د قدرت لپاره جګړه ده
خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان چانه چې د 11 سپتمبر پیښ وروسته واک اخستل شوی د پاکستان نو وروسته ورته د امریکایي داو او رپورټونو په مطابق د روس مرسته هم حاصل شوی آیا د ګلبدین حکمتیار اشرف غنی او حامد کرزی په اپیلونو به د جنگ لار پرېږدي افغان حکومت سره به نیخ په نیغه بین الافغانی خبرو ته تیار شي او که جنگ کوي نو دغه جنگ به څومره کامیاب وي چې عملاً ټول جهادي ډلې دا وخت په کابل کې د امن په قافله کې یوځای شوي دي
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه واجی استا او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې پولیسو مرکزی تحقیقاتي اداري اف اي اي ته ویلي چې د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د مشال خان د وژنې په مقدمه کې تورن دوه تښتیدلي کسان علي خان او عارف خان نمونه دي د سفري بندیزونو په فهرست کې واچول سي د پولیسو افسر پخلی کړی دی چې د مشال د وژنې په مقدمه کې یو کم 50 کسان شامل دي تفصیلی د ریاض حسین په دې رپورت کې
د مردان دلی د پولیس مشر میا محمد سید لخوا خبر شوه په مراسله کې د دوه ملزمانو عارف خان او علي خان نمونه شناختی کارت نمبر او پاسپورت نمبر ورکړی شوې دي چې دغه ملزمان د ملک نه بهر لاړ نشي خو په ورستو کې د پولیس مشر دا داوا کړی دا چې هم نن د مردان دلی نه علي خان گرفتار کړی شو د قانون ماهرین وایي په ای سی ایل کې د نوم اچولو نو ورستو دغه ملزمان د ملک نه بهر نشي تللی او کچري لاړ هم شي نو دغه ملزمان د انټرپول یا ریوال پولیس په ذریعہ واپس راوستي شي په دې حق له د سپریم کورټ وکیل سلیم خان ایډوکیټ وای دغه ملزمان چرته هم نشي پټې دي ځکه چې ستر عدالت نیخ پنیغه د دې نگرانی کوي
سړی بهر دي دغه فنګر پرنټ سره مسته دي شي دغه پاسپورت او دغه نوم او دغه شناختی کارت هر یو سی چیک کیږي چې کوم سره ایگزیکټ کوي د پاکستان نه ایگزیکټ کنټرول لیست کرای شو بیا خو د وټو چانسز معدوم شي پښتانه د دنیا په هر ګوټ کې شته نو کدي کسانو ځان او بس هم نو هغه په دې مسله باندې ډېر زیات درمن دی او ډېر په سخت نظر باندې ګوري نو کدا کسان بهر هم لاړل نو دوی وپټ پاتې نه شي او انټرپول په ذریعه باندې دا کسان بره وارنټ دی او یو دوی راوستل به ډېر آسان دی او ځکه به راځي دا داسې یو کیس دی چې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس د دې نوټس اخیستی دی او آی جی ته زه په خپله په عدالت کې ولاړم چې آی جی ته په لومړنی ورځ وویل چې آی جی صاحب د دې کیس د تفتیش نگرانی به زه به سیاتي چیف جسټس اف پاکستان به د دې نگرانی زه په خپله کوم
د مردان دلی د پولیس وینا دا یو کم 50 ملزمان د مشال خان په مقدمه کې نامزد کړی شوی دی په دې کې اته سلويخ ملزمان چې پکې یو لس د پوهنتون کارکونکو هم شامل دي گرفتار کړی شوی دی د مشال خان د وژنې په درې مورس په سوشل میډیا یو ویډیو خپور شوی وو او په دې کې د تحریک انصاف د کونسلر عارف خان لخوا طالب علمانو ته وینا کیږي د مشال خان د وژن کې نوم بنه اخلو او د حکومت واقعي هم چیلنج کړی وو خود دې ترڅنګ پاکستان پیپلز ګوند وایي د مشال خان د وژنې نورستو کوم سیاسي او مذهبي ګوندونو چې د ملزمانو په حق کې لاریون ویشتلې وو پیپلز پارټي دا غني دغه کارکونکو په عدالت او مقدمه باندې اثر انداز کیږي او هم دا وجه دا پیپلز ګوند د خپل کارکونکو نه د نوټس په ذریعہ جواب غوښت دي د پیپلز ګوند صوبایي مشر انجنیر همایون خان وایي یاد دیوی د سیاسی او مذهبی ګوندونو په دغلاریون کې د ملزمانو د خوشی کولو غوښتنه شوې وي خو صرف پیپلز ګوند د خپلو کارکونکو نه تپوس کړی دی په دغه ریلی کې د مذهبی ګوندونو نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند پاکستان مسلم لیگ نون او تحریک انصاف جنډې هم لګېدلې وي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا اوس هم یو بل رپورټ لسمې څخه چې په قبایلی سیمو کې د استادانو د سازمان مشر مالک مسعود زموږ خبریال ارشد مومن ته ویلي دي چې په ټوله سیمه کې په سکولونو کې د کتابونو کمبوت رامنځته شوی دی او له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په سملاسي توګه دي په سکولونو کې د کتابونه ورکړل شي. تفصیل ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
د قبایلی سیمو د استادانو تنظیم غړي وای زیاتره سرکاري سکولونو کې لا هم ماشومانو ته کتابونه نه دی ورکړل شوی. د قبایلی سیمو استادانو تنظیم مشر خیال مالک محسود وای د 10 اپریل نه نوې تعلیمي کال شروع شوه دی، خو د سیمې زیاتره سکولونو ته اوس هم کتابونه نه دی ورکړل شوی.
تقریبا 4 مئی دا او زبا دا په واسیک ذریعہ سره وایم چې اکثر سکولونو د اوسو کتابونه تقریبا 50% ته برسولې دي. نا فکر ته په کار دا دی چې د ماده پښتو پښتنو کې 4000 پښتونه زما اوس په سفران شي شي دي. آیا سفران یې غنا سره جوړوي کنه؟ قبایل سره په یو معنا خو یې چې مجمینا کو قبایل اته نه کوله تعلیمونه برباد شول.
د استادانو دغه تنظیم نائب صدر مرجان علی وای تیر کال هم تعلیمي کال ختمېدو پورې ځینې سکولونو ته د حکومت لخوا ورکړل کېدونکي ویډیا کتابونه نه ورسېدلي.
بازار کی کتاب نشته بل خاطر تا ممتا کتاب نه ملاویږي نو په کار راغې چې ټیچر نه خو هر خبره ته پوښتنه کیږي نو دا یو ما چې د دې جوړو خلکو خلاف کاروي ولې نه کیږي او مختلف قسمه کمې او پروس کالم ابل کال خو ډیر نشته لیټ منته کتابونه ملاو شو او دا ظلم د قصورت حال ده اوس بیا چې کم ده زمونږه علاوه ځارانو به ډیماند ورکړي چې مونږ ته دوه د کتابونو کمې ده.
په دغه اړه د پټه سیکریټ تعلیم محکمې چارواکو سره د بیا بیا رابطې کولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو چې نظر یې معلوم کړو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
او وړاندې کوي یو اداري چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
نری رنز یا ٹی بی یو ډیر زوړ مرض دی چې په ټوله دنیا کې تنه ډیر خلک مري. په دنیا کې تقریبا هر چرته نری رنز د انساني صحت یو لوی مسله جوړه شوې ده، خو د ټولو نه زیاته مسله په کمبوډیا کې جوړه کړې ده. د کمبوډیا آبادی تقریبا 1.6 کروڑ ده او دغلته په هر 10,000 کې 380 کسان په دې رنز اخته دي. دا په دنیا کې د نری رنز د ټولو نه زیاته شره ده. د کمبوډیا د کل 3 حصے آبادی په 2 حصو خلکو کې نری رنز موجود دی او هر کال تنه 14,000 نفر مړه کیږي. د امریکای حکومت د بین الاقوامی ترقی د خپل اداري یو ایس ایډ په ذریعہ د کمبوډیا د صحت د وزارت د نری رنز او د کوڑ مرض د مخنیوي مرکز سره د نری رنز کمبوډیا نه د نوغي وستو په شریکه کار شروع کړی دی. د یو ایس ایډ د کمبوډیا د دفتر مشر ټینا لاو وایي چې په دې لړ کې د زړه پورې کامیابو حاصلولو باوجود مونږ په دې سیمه کې نری رنز تر لرې لرې پورې خور وینو. دا خبرې دی اوس اوس د نری رنز په حق له کمبوډیا کې شوي نړیوال کانفرنس ته کړي دي. دې زیاته کا همدغه وجه ده چې په کمبوډیا کې نری رنز د یو ایس ایډ دپاره د هر څه نه زیاته اهمه مسله جوړه شوې ده. ټینا لاو نوروي چې مونږ د کال 2000 نه راپدې خوا د نری رنز د نامعلومه رنځورانو معلومولو په لړ کې ډیر پرمختګ کړی دی. یو ایس ایډ د کمبوډیا د نری رنز د مخنیوي مرکز سره په شریکه دې لړ کې جدید اقدامات شروع کړي دي. کمبوډیا نه د کال 2015 پورې د نری رنز په مکمله توګه د نوغي وستو هدف ټاکلی شوی دی. ټینا لاو د خپل تقریر په اخیر کې وایي چې یو ایس ایډ په ټوله دنیا کې د نری رنز د مخنیوي په شریکو هلو ځلو کې د برخې اخیستو پوخ نیت کړی دی او د کمبوډیا په شمول ټوله دنیا کې د نری رنز د نوغي وستو په قومي پروګرامونو کې به برخه اخلي. مونږ په دې فخر کوو چې کمبوډیا نه د نری رنز د ختمولو په کوششونو کې خپله برخه کار کوو او په دې لړ کې مو زړه پورې کامیابۍ حاصلې کړي دي.